السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې د رضوان مرادم او د ازادي رادیو یو سات خبرونه د چي د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اوري چې ولسی جرګې په درې مورس په غیابی استهزاء کې درې وزیرانو ته د باور رای ورکړه خو یو سلب اعتماد کړ. د پاکستان سیاسي ګوندونو د دې هیواد له مرکزی حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوي. د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې د جرمني پولیسو په لسو ایالتونو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې د مشکوکو پلویانو پر ضد په یو وخت کې په جوماتونو، اپارتمانونو او دفترونو کې د تلاشۍ عملیات پیل کړي دي. او پرون د پرله پسې دوهمې اونۍ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد په زرګونو زده کوونکي له خپلو درسي خونو وتل او اعتراضونو ته دوام ورکړ. خو په سر کې د افغانستان خبرونه ورو چې قسیم سوله ملې وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې پام وکړئ د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونو ته. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر واک نه لري. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره له کاندیدو کمیشنرانو د مرکو بهیر پیل شوی او لوی څارنوالي وایي تر اوسه د اداري فساد د سترو جرمونو په تړاو د 1500 کسانو دوسیې عدلي ارګانونو ته رسیدلې دي. د هم بشپړ خبرونه. ولسی جرګې نن هم د کابینې له څلورو استیزاسو وزیرانو څخه درو ته د تایید او یو ته د رد رای ورکړه. د کرنې وزیر اسدالله زمیر، د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت زمیر د نن ورځې په غونډه کې بریالي خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د جرګې لخوا رد شو. په تیرو څلورو ورځو کې ولسی جرګې 13 وزیران د پراختیا بودیجې د نه مصرفولو په خاطر استیزا کړل چې له دې ډلې وایي د جرګې لخوا سلب صلاحیت سوه. جزئیات په همدې خبرونه کې. اخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي ستر محکمه د اساسي قانون د تفسیر ځای نه دی. د دغه جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې نن یې د ولسی جرګې مشري کوله په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل: د پداسال کې د چي ولسمشر او اجرائی رئیس استری محکمې ته لارښوونه کړې چې د ولسی جرګې لخوا د کابینې د غړو د استیزاد څرنګوالی دی د قانون پر بنسټ وڅېړي او نتایج د جمهور ریاست ته وسپاري. افغان چارواکو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره له کاندیدو کمیشنرانو څخه د مرکو بهیر پیل کړی دی. د اجرائی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې د لیدونو او مرکو دا بهیر د حکومتي مشرانو لخوا په ګډه پر مخ ځي.
جمهور رئیس، اجرائی رئیس او د حکومت نور لوړ پاغړي په دې مسله باندې کار کوي. هغه کسان چې وړاندې شوي دي له هغوی سره لیدنې لري او مرکې لري. بالاخره د دغو کسانو له منځه قوي په کارپو او با تجربه اشخاص د دواړو کمیسیونونو لپاره معرفي کیږي.
ښاغلی فیصل زیاتوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوروي کمیټې 21 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره حکومت ته معرفي کړې دي. تمه کیږي له دغو کاندیدانو څخه 1 کسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي سي. او روسي خبر ده چې لوی څارنوالي وایي تر اوسه د اداري فساد د سترو جرمونو په تړاو د 1500 کسانو دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته ترلاسه عدلی او قضایی درو تر رسیدلی دي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی نن په خبري ناسته کې وویل له دغو دوسیو څخه درې دوسیو ته رسېدنه سوې او پاتې نورې تر پلټنو لاندې دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې تړاو 1.5 کسان هم نیول سوي دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار نوریاس نوري وړاندې کوي.
د جرمني پولیسو په لاسو ایالتونو کې د اسلامي دولت ډلې د مشکوکو پلویانو پر ضد په یو وخت په جوماتونو، اپارتمانونو او دفترونو کې د تلاشۍ عملیات امپیل کړي دي. د جرمني د ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې نن سهار د DWR یا د رښتینې مذهب په نوم ډلې پورې د تړلو تنظیموونکو او پلویانو په څه باندې 200 اپارتمانونو او دفترونو باندې عملیات ترسره شول. د خبر له مخې دغه عملیات د جرمني په لویدیځو ایالتونو او برلین کې شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ماس د مایزيري دغه ډلې پر فعالیت بندیز لګولای دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویل چې دا ډله له اساسي قانون څخه په سرغړونې او د کرکې په خبرولو تورن شوی او زیاته کړه چې اکثر هغو کسانو چې سوریه ته تللي له دې ډلې سره ارتباط درلود خو د دې نښې نشته چې دې ډلې به په خپله د حملو پلان درلود. د روسي صدر اعظم دمیتري ميدويديف د توقيف شوی اقتصاد وزير الکسي اولياك کیایف په اړه رښتینې پلټنې د رښتینې پلټنې غوښتنه کړې ده. دا خبر د حکومت مطبوعاتي دفتر ورکړی او ویلي دي چې میدویدف د اولیکایف د توقیف پر مسلې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. د تحقیقاتو کمیټې نن وویل چې هغه تېره شپه ونیول شو او پرې تور دی چې $2 میلیون رشوت اخیستی و چې د تیلو ستر دولتي شرکت روزنفت د دې زمینه برابره کړي چې بشنفت شرکت راونیسي. اولیکایف به چې لومړنی لوړ رتبه چارواکی دی چې له 2019 کال راهیسې نیول کېږي ډېر ژر محاکمه شي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف وویل پوتین ته چې کله دغې دوسیې په اړه پلټنه پیلېده خبر ورکړل شو. د پیسکوف په وینا دا جدي تورونه دي. پرون د پرله پسې دوهمې اونۍ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پر ضد په زرګونو زده کوونکي له خپلو درسي خونو راووتل او اعتراضونو ته دوام ورکړ. د لاس انجلس د ښوونې ادارې د اټکل له مخې 4000 زده کوونکي په مظاهرو کې د ګډون لپاره له خپلو درسي خونو وتلي او زما ولسمشر نه په څیر شعارونه ورکول. دوی دغه راز د ترامپ پر ضد دا شعارونه هم ورکول چې هغه په پام کې لري د اسنادو نه لرونکي کډوال وباسي او د متحدو ایالتونو او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي. د سیاتل ایالت د خوونه چارواکو ویل چې د سنوي او منځنۍ خوونځي او شاوخوا 15000 زده کوونکو چې د دې ایالت د ټولو زده کوونکو په سلو کې لست په مظاهرو کې ګډون کړی وو. د غراس چارواکو په پورتلند، اوریګان، مونټګمیری، مریلند، د نیوار او د سان فرانسیسکو په سیمو کې هم په مظاهرو کې د پسلګونو زده کوونکو د ګډون خبر ورکړی دی. له هغې وروسته چې ډونالد ترامپ د نومبر په 8مه انتخاباتو کې پر خپل رقیب ډیموکرات هیلری کلینټن بریالی شو، له نیویارک تر لاس انجلس پورې په ښارونو کې په لسګونو زره کسانو اعتراضي مظاهرې کړې دي. ترامپ وړمه ورځ د سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دی پر دغو پیښو خواشینی دی او له مظاهره کوونکو یې وغوښتل چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي. د یو بل خبر له مخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته نږدې کسان وایي چې د نیویارک پخوانی ګورنر روډي جولیانی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مقام لپاره د کاندیدانو د فهرست په سر کې راغلی دی. جولیانی د هیلری کلینټن په وړاندې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ترامپ سلاکار او سخت پلوی و. جولیانی پرون په واشنگټن کې د وال سټریټ ژورنال لخوا په جوړه شوې غونډه کې دا خبره رد کړه چې ګنې دی به د ترامپ په اداره کې د لوی څارنوال پر دنده وګمارل شي. جولیانی وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مقام لپاره په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولټن ډیر غوره انتخاب دی، خو کله چې پوښتنه ترې وشوه چې آیا تر هغه کوم بل وړ کس شته کنه، د په مانادارې موسکا سره وویل ښایي زه به یم خو بیا هم نه پوهیږم. د امریکا د ولسمشر په توګه د ترامپ لوړې ته څه باندې 2 میاشتې پاتې دي او دا په داسې حال کې ده چې منتخب ولسمشر په نیویارک کې د ترامپ ټاور په نوم په خپل کور کې د کار تر څنګ په خپل کاري ټیم هم کار کوي او له نړیوالو مشرانو سره خبرې مخته وړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسی زمون غگل ازادی رادیو اورای ولسی جرگی پا دری مورس پا غیابی استهزا که دری وزیرانو تا دباور رای ورکڑا خویه وی سل به اعتماد کرد. پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې تر اوسه د فساد او دسترو جرمونو پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز ته 55 قضیې رسیدلې دي. چارو کارپوهان وایي که دا مرکز په شفافه توګه کار وکړي نتایج به ښه وي.
که دوی په عمل کې خپل استقلال وساتي، مداخلې ونه مني، کې دوی به سرلوړي او هیڅ وخت به تر نیوکو لاندې نه راځي.
دا پاکستان سیاسي ګوندونو د دې هیواد له مرکزه غوښتي چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوي او د کندوز د کرنې ریاست چارواکي او کروندګر وایي سکل په دې ولایت کې شولو ښه حاصلات کړي دي.
وریجی خود دلته تقریبا پشپګور رقم وریجی دي. ډیری ریواد دی وریجو وس باړه د سرخه دي، شالاونګي دي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د نورو ریپورټونو سره به را د انصاف پلټ کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان ولسی جرګې په دریم ورځ په غیابي استضاع کې درې وزیرانو ته د باور او یو ته د سلب اعتماد رای ورکړه. دغې جرګې د سه شنبې په ورځ د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې، کرنې، مخابراتو او اوبو او انرژي وزیرانو ته د رایو صندوقونه کېښودل. د دغو وزیرانو له ډلې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرازق وحیدي که څه هم په جلسه کې نه و حاضر، خو ونه توانید چې د وکیلانو باور خپل کړي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا به ښه وایي چې وزیران د ولسی جرګې استضاعي غونډې ته حاضر وای او خپل دلایل لی وړاندې کړی وای. په دې اړه تفصیل له رحمت افغان اورو.
بله مراد صاحب، نن هم د څلورمې ورځې لپاره د ولسی جرګې کې د وزیرانو د استضاع لړۍ روانه وه. دا درېمه ورځ ده چې وزیران د ولسی جرګې استضاعي غونډې ته نه حاضرېږي، او هغه وزیران چې نه حاضرېږي د هغو په غیاب کې دوی ته د رای صندوقونه ږدي. نن ولسی جرګې ته د کرنې وزیر اسدالله زمیر، د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې وزیر سلامت اعظمي، همدارنګه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرازق وحیدي وربلل شوي وو، خو دوی بیا هم د پخوانیو وزیرانو په څیر باندې ولسی جرګې ته حاضر نه شول. نو ولسی جرګې پریکړه وکړه چې دوی ته به د رای صندوقونه کېښودل شي. کله چې صندوقونه کېښودل شول، په دې صندوقونو کې د وزیرانو کې اسدالله زمیر چې د کرنې وزیر، د علي احمد عثماني چې د اوبو او انرژي وزیر، همدارنګه سلامت اعظمي د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې وزیر وتوانېدل چې د باور یې ترلاسه کړي، خو عبدالرازق وحیدي ونه توانېد چې د باور رای خپل کړي. د ولسی جرګې دویم لومړی مرستیال ظاهر قدیر له حکومت نه په دې اړه داسې غوښتنه وکړه.
محترم عبدالرزاق وحیدي، وزیر مخابرات و تکنولوژی، 49 رای تایید، 147 رای رد، 2 رای باطل و 2 رای سفید. پمدی اساس عبدالرزاق وحیدی سلب اعتماد شو. در رئیس شیب جمهور نغواړو چې زر تر زره وزیر د مخابراتو ولسی جرګې ته معرفي کړي.
له دې نه وړاندې 13 وزیران د کابینې وزیران استضاع شوي وو، چې له دوی څخه 8 تنه وزیران سلب اعتماد شول. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښه به وایي چې حکومت وزیران ولسی جرګې ته د استضاع لپاره لګلي وای تر څو پورې دوی دلایل وړاندې کړي وای. په دې اړه باندې د چارو کارپو شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل،
ولسی جرګې محترمو استازو په بدو او بدترو کې فیصله وکړه. هغه چا چې نسبتا یو څه کار کړی و، انصافا هغوی ته رای ورکړې ده او هغوی پاس شول، او چا چې بیخي د پام وړ کار نه ده کړی، یعنی بودیجه زیاته نه ده مصرف کړی، هغوی رد کړل.
مراد صاحب، همدارنګه د افغانستان جمهور ریاست د ولسی جرګې په همدې پریکړه باندې ناراضه ده، او د دې د تفصیل لپاره سترې محکمې ته د موضوع راجع کړې ده. د نورو ورځو برخلاف د څو ورځو چې د استضاع لړۍ په ولسی جرګه کې روانه ده، وکیلان زیات تر سترګو کېږي. پخوا به داسې وکیلانو چې تعلیمي چې نصاب یې نسو پوره کولی تر څو پورې چې یو قانون پاس کړي یا تایید کړي، خو د نورو ورځو برخلاف د دې وروستیو ورځو کې چې د استضاع لړۍ پیل شوې د وزیران ډېر وکیلان ډېر زیات زیاته د وزیران وکیلانو شمیر 245 تر رسیدګي. بل مراد صاحب،
ډیر زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغانو، چې د ولسی جرګې له خوا نن د درې وزیرانو ته د باور درای او یو د سلب اعتماد په اړه در سره روسي معلومات شریکول. د همدې موضوع په اړه زمونږ همکار تمیم اخگر د چارو لویو شمیر کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې آیا په اوسني وخت کې د استضاع دا لړۍ د افغانستان په ګټه ده او کنه، او آیا په دې کې یوازې مسأله د بودیجې د کم لګښت ده او که نورې مسئلې هم شته دي. یو بحث په دې اړه لرو.
د اونۍ خبرې.
ولسی جرګه له درې ورځې راهیسې نه وزیران استضاع کړي، او له دې شمېر څخه شپږ یې سلب صلاحیت کړي او درې نورو ته د تایید رای ورکړي دي. دا چې د استضاع پروسه څنګه روانه ده او د قانون له لحاظه څنګه یو اقدام ده، موږ اوس په خپل استودیو کې د ولسی جرګې څخه محمد نعیم لالی حمیدزی او قادر زازی د تلیفون له لارې لرو، او د کابل پوهنتون استاد داود روش هم زموږ سره په استودیو کې دی. اول به لالی صاحب څخه به وپوښتو لالی صاحب د وزیرانو استیزا په وسنی شرایطو کې پر وضعیت او د افغانستان په آینده څه تاثیرات به درلودای شي؟
د ولسی جرګې کم ګام پورته کړی دی، ګام یې د قانون مطابق دی، مګر یو څه انقلابي ګام په دې خاطر باندې دی. په هغه وختو کې چې په افغانستان کې په ډیرو ولایتو کې امن وو، د ولسی جرګې د خاصه ټارګټ د بودیجې د مصرف 50% ایښول کېدی. د ریسانو کمیټه کې چې رئیس جمهور او مالیه وزیر وویل چې په وزیران باید چې لږ تشویق شي یا ښکشل شي چې دوی بودیجه درست مصرف کړي، نو ریسانو کمیټه شپیته فیصده باندې فیصله وکړه. وروسته د رئیسان د کمیټې په تالار کې رایګیری پر اویا فیصده باندې وسو چې اویا فیصده بودیجه په ډیرو ممالکو کې په جوړ ممالکو کې نه مصرفېږي چې امن پکې شي. په دغه سیو شرایطو کې چې په افغانستان کې په 22 ولایتو کې ناامني ده او دلته په حکومت دغه سدریو فشار لاندې دی چې خپل د افغانستان حکومت باندې د امریکا انتخابات هم یو څه اثر یا تاثیرات چولې دي. د منطقې جنگ نیابتي جنگونه او حکومت کې داخل کې خلاص سیاسي مشکلات خپل د حکومت سرنوشت کسر وګوري، د ملي والی حکومت او د دې په څنګه کې وګورو فل هغه سیاسونو لاسوهنه چې خپل په تیر حکومت کې په غټو شوکې باندې کار کاوي، هغه د دې لپاره چې خپل په حکومت کې لاسوهنه کې چې یو زهیب حکومت دلته یا د دوی لاسوهنه په کې سیاسي سکوتو کې، نو پر دا اساس باندې فل د ولسی جرګې دغه انقلابي اقدام د سپین کودتا په معنا باندې ده. زه خپل طرفدار د دې مچ په افغانستان کې د مصلحت پر بنیاد باندې د ملي والی حکومت راتلای شي. زه په یو شی باندې یقیني یم چې په ولسی جرګې ته یو چې د داخل سیاسون لاسونه بلکې د منطقي لاس عمرې لاسو د نیابتي جنگ د خوندانو او موږ خپل ځینی وکیل صاحبان کوشش وسته دي کې د نور د خوشحالي لپاره چې حکومت د سیاسي سکوت سره مخ وي.
ځان صاحب تاسو د دې موضوع په اړه څه فکر کوئ؟ د دې ترڅنګ ځینی راپورونه چې موږ لرو هغه وزیران چې ولسی جرګې لخوا سلب صلاحیت شوی وو نن په وزیرانو شورا کې هم شتون درلود، ګډون کړی وو، نو آیا دغه تصمیم د حکومت باندې کوم تاثیر لري که دغه سیو حکم لدی؟
موږ کوم کار چې کړی دا موږ اساسی قانون صلاحیت را کړی دا چې حکومت تقابل کوي او ولسمشر او د ولسمشر شاوخوا ټیم اساسی قانون ته درناوی نه کوي، هغه په دې معنی چې دوی خپل غواړي چې د نظام پایې سستی کی او دوی خپل غواړي چې دیموکراسي د هغه پوښتنه راولي. دا نړیوال ګوري، خصوصا مونږه غنښدې استراتیژیک هغه پارتنران چې دوی ورته وایي او قرارداد ورسره امضا کړی امریکایان په امریکا کې بیا دا نوی حکومت چې راغلی د ټرمپ دا او نړیوال د بروکسل کانفرنس تو کراتول شی او نور کانفرنسونو کراتول شی او نړیوالو سره دا څوره دي مونږم پر خبرو نه معلومی کی چې دوی د سخت ناراض دي د حکومت د دې کار نه. دا معنی چې ته واړې چې د دې نظام ټول درې واړه کوی چې دا هم پلاس کې واخلي، وزارتونه هم تخپل پلاس کې واخلي، ریاست جمهوریت خپل وکي، ملي شورا هم تخپل لاس کې واخلي. دا معنی ورکې دي چې بیا دیموکراسي نه وای، د تبیا دیکتاتوري وای، د تبیا اشغال وای.
زاسې څه فکر نه کوي چې د ولسی جرګې دا اقدام خلکو ترمنځ به ستونزې جوړ کړي؟
نه، تاسو سوشل میډیا ته مراجعه وکړئ، تاسو بیا ډېر یو لوی برخه تشکیلوي وګورئ د افغانستان خلک د خپل د ولسی جرګې وکیلانو نه په دغه پریکړه کې څومره زیاته هر کلی کړی، څومره ته نه خوشاله دي. او بل مهمه خبره دا ده، ګورئ مونږ یار ته غوښتي وو ولسمشر او مونږ ته خپل ولسمشر وویل چې هغه وزیرانو چې بودیجه لږه مصرف کړې ده نور دغه کار ته نور پایان ورکي، خاتمه ورکي. اوس چې مونږ د دوی کار ته خاتمه ورکو، اوس چې مونږ استیزا کړې ده، اوس بیا له کومه دا خبره راووتله چې تاسو دې سره غرض مه کوي؟ او دا معنا چې ما مخکینه خبره چې مونږ سره هم دوه مخې سیاست کوي.
ډېره مننه زازه صاحب. حالا از جناب روش صاحب میخوایم بپرسیم، از لحاظ قانون استیزای وزرا و سلب صلاحیت کردنشان و بر علاوه این موضوع ای که حکومت باز هم به این تصمیم ولسی جرګه ارج نمیگذاره و باز هم مو افرادی که سلب صلاحیت هنوز هم در نشست کابینه حضور میافند، چقدر نگران کننده است و چقدر خلاف قانون است؟
بحث کلیهی که خدا نکنه که در افغانستان بحران مشروعیت سه قوه به وجود بیاید و حکومت بعد از دو سال و پارلمان بعد از 5 سال کار و دیگر سایر قوه ها و از طرف دیگه وقتی که پارلمانی یک فیصله را انجام میده مطابق قانون است، از این نقطه نظر کدام تناقض بر قانون وجود نداره. اما وقتی که ما مصلحت های ملی و مسائل حاد کشوری خود امروز در نظر میگیریم، یک مقدار مسامحه یا یک مقدار گذشت منطقی نیاز است. ولی این هم باز به این معنا نیست که ما یک کنترل لازم ملی مردمی را بالای ارگان های حکومت نداشته باشیم. وقتی که این وزرا قابلیت و مهارت تطبیق یک برنامه را برای دو سال ما نمیگیم ایکس وای به صورت کل نداشته باشند، ما ناگزیر هستیم که از پارلمان افغانستان به حیث موکلینشان ما توقع کنیم که حکومت به کجا میره.
از لحاظ حقوقی که فعلا حکومت رجوع کرده به استر محکمه و خواسته تا این موضوع را تفسیر کنه و ای که حکومت هنوز هم افراد در کابینه خود داره و هنوز هم در نشست و وزارت اشتراک میکنن، این چقدر خلاف قانون است؟
جناب اخگر سیبگری، خلاف قانون هم هست نیست، اینم یک بحث حقوقی است. قانون دست ملت نیست، دست مردم نیست. مردم چشم و گوشش باز است، میبینه حرکت ها را. وقتی که میبینه که پارلمان در تقابل یک فیصله را انجام داد، دیروز شما فیصله کردین که وزیر باشه پارلمان تایید کرد، امروز پارلمان فیصله کرد که نباشه شما تایید کنین، آره فاجعه خونه است. کدام آسمان خود زمین نمیخوره. یک ده کادر دیگه را پیشنهاد کنین به یک پست یک وزارتخانه که سر تحصیلش، سابقهش، روشنی کارش معلوم باشه.
تشکر لاله سه محترم. با در نظر داشتی که ولسی جرگه تا به حال وزرای خارجه، فواید عامه، کار امور اجتماعی، معارف، ترانسپورت و تحصیلات عالی را سلب صلاحیت کرده، اما وزیرای مالیه، عدلیه و شهرسازی و مسکن پس رای اعتماد داد و اونا در جایشان باقی مانده بود. این رای گیری بر اساس چی بوده؟ چی را معیار شما قرار دادید؟
ولسی جرگه تکبر و وګورو پر څلور کټګوري تقسیم ده. یو کټګوري هغه خلک وو چې په یو ټیم پورې و، دویمه کټګوري هغه چې په بل ټیم پورې تړلی و، دریمه کټګوري د زاړه حکومت و، څلورمه کټګوري هغه خلک دي چې آزاد راغلي دي چې په کوم ټیمونو کې تقسیم هم نه دي. دلته ځینې نارضایتي خپل د حکومت سره یا د اجرایي ریاست د ډاکټر عبدالله سره هغه وکیلان یا خپل د حکومت نه توجه وکیلانو ته یا خپل په وزارتخانو کې د وزیرانو درست وکیلانو سره هغه روابط ساتلو، دغه مسایل سره راټولېدل. حکومت داسې فکر نه کوي چې دغه یو انقلابي حرکت وسی، په دې ورځ باندې د انقلابي حرکت دغه یو حرکت وسو خو جوشه چې یو دم د وکیلانو د دل درې وزیران یو ول ورسته در دې چې بیا په د دویم ورځ باندې چې دغه کوشش هم کیږي چې زه درته وایم ځینې خلک کوشش دې کوي د اوسه خبر قرار قرار کوبي ته پسې ولاړه چې یعنی په تیر ورځ باندې صلاح الدین رباني سلبي صلاحیت سو به سبا باید وزیر مالیه کلیل باید سلبي صلاحیت، یعنی کوشش بس زه ته ودرې دی الته خو ار دل په ولسی جرګه کې ولسرسی لري ار څوک یو بل سره تماس لري. دغه نن چې هم دغه دوه وزیران دروتل او کم تسلط علی وزیرت الته پات اسوله، دا پر دې باندې ښکارندی کوي چې دې یوازې هغه د کاري اړخ په نظر کې نیولې چې یوازې د دې کاري اړخ ته وکتل، بلکې هغه وزارتخانه چې د خلکو سره ډیر کاري هغه وزارتخانو ته خلک په یو نگاه باندې ګوري، او هغه اقتصادي وزارتخانه چې هغه ته په بل نگاه ګوري، هغه امنیتي سکتور چې په بل نگاه ګوري. د بلې خوا څخه چې دا اوس دغه بازي وکیل صاحبان په دغه فکر کې دي چې موږ د حکومت صدمه ورورسوله یا د کابینه میوله د ولسی جرګه به د خپل زور ښکارا کې د شاید د ولسی جرګې د مابینځه کلام بوزي وزارتخانو ته هلته وزیران چې یو اړخ دویم اړخ ته کې موږ وګورو که دې ته دې بازي وکیل صاحبان نه ګوري چې د زاړه حکومت کې چې ځینې خلک اوس هم د چوکۍ خوب ویني یا د موقت حکومت خوب ویني یا به هغه ته پاتې شي. زه په یو عقیده باندې یم، د دې حکومت بدیل داعش او طالب دی چې هغه پر چا باندې رام نه لري. زموږ چې دغه نن پیشنهاد د آیته کوي چې د حکومت تو در ولسی جرګې در مابینځ دانه چې وزیران دي وبښي، د ولسی جرګې په مابینځ کې چې د باندې لاس موږ ته رایله شي یا ځینې خلک خپل د شخصي اوږدې په خطر باندې وي، دام در سره کې زه فکر کوم زه د افغانستان د خلکو په کې زرم دی نه د کابینه.
مننه. زازی صاحب، تر دا اوسه پورې ولې ولسی جرګه پر دې موضوع غور نه درلود چې یو کال وروسته اوس وزیران غوښته دي؟ آیا تر دا اوسه پورې ولسی جرګه په دې موضوع نه خبر؟ تاسو خو یو ناظر ارګان یاستی.
مونږ دا گزارش نو شو کولای چې هر ورځ یو ګورو. مونږ ته قانون داسې اجازه راکړي چې کله مالی کال په ختمې دوشي کلاش شي بل مالی کال راشي، بیا د تیر مالی کال چې قطعیه مونږ ته راځي هغه قطعیه کې بیا مونږ ته گزارش راځي چې دوی څومره مصرف کړی. د افغانستان خلک باید د مونږ غږ واوري. مونږ نه غواړو چې حکومت سره تقابل وکړو. دغه زما وکیل صاحبان چې زما هم صنفیان دي، ورونه مې دي، دوی شاهدان دي چې مونږ ولسمشر سره مشوره کړې، دوی شاهدان دي چې دا قطعیه مونږ د ځان نه نه ده جوړه کړې، دا قطعیه مونږ ته حکومت رالیږل. دغه د شاد چې 2% مصرف کړی څوی نه ده کړی، دا لس مونږ ته تفتیش عالی اداره چې د حکومت پورې اړه اداره د اجرایه قوه ده هغې راته رالیږلې.
مننه. زاسه صاحب، یو بله موضوع د دبند شفافیت د افغانستان چې دی، دوی هم یو اتهام لګولی دی په ولسی جرګه، ویلی دی چې د ولسی جرګې غړي غواړي چې دغه پروسې نه شخصي ګټه واخلي. په دې موضوع ستاسو موقف څه دی؟
مونږ د دبان دغه راپورونو مطلق رد کوو او پروايي نه لرو، ځکه چې مونږ ځان سره پاک یو، خلک راته معلوم دي. تاسو ولیدو دا درې ورځې پروسه څونه پاکه روانه وه. دا ښه فیصله ده که خرابه فیصله ده، دا به وروسته افغانستان خلک دا تحلیل وکړي.
د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استعزاد موضوع په اړه مو د چارو د کارپوهانو بحث واورېده. په دې اړه د یو شمېر اوریدونکو نظرونه هم اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
پارلمان قانوني حق ده چې
چې هغه وزیران چې 15% د ک او 10% دوی ویل چې بودیجې نه وی پوره کړي هغه باید استیزا شي او هغه ته د عدم اعتماد رای ورکړل شي. اعتراضي نور د حزبي تنظیمي او بې ځایه قومي اختلافات نتیر شي د هیواد لوړو ګټو ته مخ کړي. راځي د کندو رندو یتیمانو د اوخو ډک سترګې په خوشحالي او نیکمرغۍ بدلې کړي او راشي چې د ننګونو او عظمتونو لوی کور افغانستان د نړۍ سره سیالي او خوشحالي لور ته روان کاندو.
هغه وزیران چې واکن کار نه شي کولی هغوی استیضا شي او هغوی مثال سلب صلاحیت شي خو صحیح خبره ده او که د قومي او ژبني او دغه تعصبات په حساب باندې وي او فیصلې په دغه حساب باندې وشي نو دا غلطه خبره ده.
ولسی جرګه کوم اقدام چې اوس دی کوي او په دې اکله باندې موږ ټول ورسره راضا یو چې استجواب یې نه کې استضایي کې وزیران والی موږ د ایله توقع ورنه لرو چې دی خپله بودیجه ولګوي او خلکو ته کار وکړي. خلک د دولت نه بېخي نه هیله شوي دي که حکومت دوه سری دی باید ولس یو سری شي. دغه د دی ښه اقدام دی او موږ یې ستایو بالکل دده وشي. ولسی جرګه او دولت چې سره یو لاس نشي یو نظر نشي کار نه کېږي. موږ د ولسی جرګې ملاتړی یو. د حکومت دا نظر غلط دی چې وزیرانو نه دفاع کوي.
د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استیضا په اړه مو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورېدل. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې تر اوسه د فساد او دسترو جرمونو پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز ته 55 قضیه رسیدلې دي. د لوی څارنوالۍ وایند جمشید رسولي د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې له دغو قضیو څخه درې څړل شوي او پاتې تر پلټنې لاندې دي. په ورته وخت کې د حقوق چارو یو شمېر کارپوهان د عدلي او قضیې مرکز په بېطرفۍ او د قضیو په پلټنو کې په دقت او شفافیت ټینګار کوي. رحمت الله افغان او د موضوع تفصیل.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د فساد او سترو جرمونو پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز به د پخوانیو او اوسنیو لوړپوړو دولتي چارواکو د اداري فساد دوسیې په جدیت سره وڅېړي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې یاد مرکز ته تر دې دمه له بېلابېلو ارګانونو کمیسیونونو او ادارو څخه شاوخوا 55 قضیې ورسېدلې دي. د مرکز له فعالیته تر دا مهاله له بېلابېلو مراجعو ورته شاوخوا 55 دوسیې ورسېدلې چې د درې قضیو په اړه څېړنې بشپړې شوي او محکمې ته سپارل شوي دي. د ټولو قضیو په تړاو 1.5 تورن دا مهال بندیان دي او پاتې تورن په ضمانت خوشي شوي دي.
ښاغلی رسولي زیاتوي چې د دغو او یو شمېر نورو قضیو په تړاو دا مهال په مخابراتو سوداګرۍ او عامې روغتیا وزارتونو او همدارنګه د الکترونیکي تذکرو په اداره کې پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ اجرایي رئیس سید اکرام افسلي ویلي و چې په دې وروستیو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې جوړې شوې ادارې د حکومت تر نفوذ لاندې دي او هیڅ ډول استقلالیت نه لري. خو لوی څارنوالۍ وایي چې د فساد او سترو جرمونو پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز به د ورکړل شویو صلاحیتونو په چوکاټ کې دننه په ډېر دقت سرعت او له کوم فشار پرته د فساد او سترو جرمونو دوسیو ته رسیدګي وکړي او خپل استقلالیت به وساتي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د عدلي او قضایي مرکزونو په بېطرفۍ او د قضیو په پلټنه کې په دقت ټینګار کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د فساد او سترو جرمونو پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز کارونه نه وي دي. باید د انتقاد پر ځای د هغوی ملاتړ وسي.
کدی په عمل کې خپل استقلال وساتي او مداخله ونه مني نو په هغه حالت کې دوی به سلوړي او هیڅ وخت به دوی تر نوې کولاندې ناراضي. مګر تر اوسه پورې دا اداره بيخي نه وي دی او عمل کې تر اوسه کار نه شروع کړی. موږ باید حوصله وکړو او د دې راتلونکي د دې شاهد اوسو چې دوی خپل استقلال ساتلی شي او کنيسته.
د فساد او سترو جرمونو پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز د تیرې شنبې په ورځ دوه تورن کسان په علني توګه محکمه کړل چې یو پکې د کورنۍ چارو وزارت افسر وو. ښاغلی رنجبد د یاد مرکز چارواکو ته سپارښتنه کوي چې د چا مقام او دولتي موقف نه ګوري او د ټولو حقو پخوانیو او اوسنیو دولتي چارواکو دوسیې وڅېړي چې په فساد کې ښکیل دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حقیار صاحب له کندهار په خپل اس ایم اس کې ویل د هغو ټولو افغانانو غواړم چې په پاکستان کې میشت دي، هغه که طالبان دي او که هر څوک نور دي، د پاکستان څخه وځي او خپل هیواد ته دستانه شي او د پاکستان پر ضد دي یو موټی شي. د غراس سعد محمد حقیار د میوان ولسوالۍ د شیر علي کاري سیمې څخه لیکي چې د افغانانو غواړم چې نورو پردیو ته پتمه نه شي او خپل سرنوشت په خپله وټاکئ، ځکه افغانانو باندې د پردیو زړه نه سوځي او پردي خپلو ګټو ته ګوري. محمد قاسم زواک له هلمند څخه په خپل اس ایم اس کې وایي، که چیرې د طالبانو د مشرانو نمونه په تور لیست کې ونیول شي، دا به د افغانستان د سولې پر پروسې بد تاثیر وکړي. دغه راس یو شمېر نور اوریدونکو هم اس ایم اسونه راستولی دي. احمد لزابل شاجوی څخه لیکي چې زمونږ په ولایت کې د معرف په برخه کې فساد موجود دی. او نواب خان له لغمان څخه اس ایم اس استولی وایي چې هغه وزیران چې د ولسي جرګې لخوا سلبې سره هېد شوي دي، باید پر ځای نور په کارپو کسان وګمارل شي. د خبرونه نیمه تر رسیدلې او 2:30 بجې شوې دي. ل نوریاس نوري څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
ولسی جرګې نن هم د کابینې له څلورو استعزاز شوو وزیرانو څخه درېو ته د تایید او یوه ته د رد رایه ورکړه. په تېرو څلورو ورځو کې ولسی جرګې دیارلس وزیران د پراختیایي بودیجې د نه مصرفولو په خاطر استعزاز کړي، چې له دې ډلې اووه د جرګې لخوا سلب صلاحیت شوي دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی دغه راز وایي، ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر ځای نه دی. ولسمشر او اجرایه رئیس ستره محکمې ته لارښوونه کړې چې د ولسی جرګې لخوا د کابینې د غړو د استعزاز څرنګوالی دی د قانون پر بنسټ وڅېړي او نتایج د جمهوري ریاست ته وسپاري. افغان چارواکو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره له کاندیدو کمیشنرانو څخه د مرکو بهیر پیل کړی دی. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوروي کمیټې 21 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره حکومت ته معرفي کړي دي. د جرمني پولیسو په لاسو ایالتونو کې د اسلامي دولت ډلې د مشکوکو پلویانو پر ضد په یو وخت په جوماتونو، اپارتمانونو او دفترونو کې د تلاشۍ عملیات پیل کړي دي. د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدف د توقیف شوي اقتصاد وزیر الکسی اولیوکایف په اړه د رښتینې پلټنې غوښتنه کړې ده. نوموړی تورن شوی چې 2 میلیون ډالر رشوت اخیستی دی. پرون د پرله پسې دوهمې اونۍ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ضد په زرګونو زده کوونکي له خپلو درسي خونو ووتل او اعتراضونو ته دوام ورکړ. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ته نږدې کسان وایي چې د نیویارک پخوانی ګورنر رودی جولیانی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مقام لپاره د کاندیدانو د فهرست په سر کې راغلی دی.
او اوس هم اقتصادي خبرونه.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. په کندوز کې سکهال د شول په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغله ده. د نوموړي ولایت د کرنې مالداري ریاست رئیس محمد نبی روفي ازادي رادیو ته ویل چې په روان کال کې د اوبو ډیروالی او د دغه نبات د کښت لپاره د ښې هوا شتون د شول د حاصلاتو د زیاتوالي لاملونه دي. خاغلی روفي زیاته کړه چې د کرنې او مالداري وزارت د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د شولو د پروسس یو کوپراتیف جوړ کړی چې پکې اته د شولو د کر ماشینونه، څلور د لو ماشینونه، څلور رادی تراکتورونه او نور وسایل شامل دي چې په پرمختللې بڼه یې له کروندګرو سره د شولو په پروسس کې مرسته کړې ده. د کندوز کروندګر هم د شولو د حاصلاتو د زیاتوالي په خلای کوي، خو له افغان حکومت غواړي چې د حاصلاتو په بازار موندنه کې ورسره مرسته وکړي. د رواني نومبر میاشتې په 28مه به په اقینه کې د افغانستان د کورنیو تولیداتو یو ګډ نندرتون پرانیستل شي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي رادیو ته وویل، د غنندرتون چې درې ورځې په دوام وکړي، هدف یې کورنیو تولیداتو ته بازار موندنه او وده ورکول دي. خاغلی پسرلی زیاته کړه چې د افغاني تولیداتو د غنندرتون به په کینه کې د لاجوردو پر لاره د اوسپنې پټلۍ د پرانیستې سره سم جوړ شي، چې په خبرې د افغان چارواکو او سوداګرو ترڅنګ به د قزاقستان چارواکي او سوداګر هم پکې ګډون وکړي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې: یوه بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 240 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یوه 3.5 منی بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1500 افغانۍ. دا هم د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ موادو بیې: یو لیټر پیټرول تیل 48 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 49 افغانۍ. او د شزاده سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنی وسار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ اتیا پولا، یو یورو دوه اویا افغانۍ شل پولا، یو سعودي ریال ولس افغانۍ پنځه شپېته پولا، یو انګلیسي پونډ درې اتیا افغانۍ لس پولا، زر ایراني تومنه اتلس افغانۍ دیرش پولا، او زر پاکستانی کلداري شپږ سوه درویشت افغانۍ. لملتیا مو مننه.
د خبرونه په دوام کې د انصاف پلټ کې او ازادي اوریدونکو یونس پروګرامونه هم مهروي، او اوس هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د موضوع په اړه ریپورټر اخلو. د پاکستان سیاسي ګوندونو د دې هیواد له مرکزی حکومت وخت چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوي، او همدارس د افغان د کوونکو سوداګرو سره د ویزې په پالیسي کې رعایت وکړي. په دې اړه نور جزئیات له پیښوره زموږ د همکار په ریپورټ کې اورو.
د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د هیواد له مرکزی حکومت غوښتي چې په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځوي، او همداشان د راجستر شو افغان کډوالو په اړه هم وروستۍ پریکړه وکړي. د پاکستان سیاسي ګوندونو استازو د غوښتنې د شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د سرحدونو او قبایلي چارو یا سفران وزارت په ودانۍ کې په هغه ټولګوندیزه غونډه کې کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازو ګډون کړی او چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه بحث کړی، او د هغوی د راتلونکي په اړه مرکزي حکومت ته وړاندیزونه کړي چې منظوري باید د پاکستان پارلمان ورکوي. تر غونډې وروسته د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی پرویز خټک له رسنیو سره په خبرو کې وویل له مرکزي حکومت یې غوښتي چې نه راجستر شوي افغان کډوال دې هم راجستر کړي، سو هیواد ته د بیرته ستنېدو پر مهال ورسره د نړیوالې ټولنې لخوا مرسته وشي. خټک وایي حکومت په زور یو کډوال هم خپل هیواد ته نه لیږي، خو زیاتوي چې حکومت باید تر کومې پورې په خیبر پختونخوا کې له میشتو نه راجستر شو افغان کډوالو سره گزاره کوي. منکله هم نه دی ویلي چې صوبه په زور له هیواد وشړو، ځکه چې موږ د نړیوالو معاهدو پابند یو، بلکې زما ستونزه غیر راجستر شوي افغان کډوال ول. زما په صوبه کې لکونه خلک له قانوني اسنادو او شناخت پرته ګرځي، نو زه څنګه دا خلک برداشت کړم او زما پولیس به څرنګه دا خلک پرېږدي؟ نو مالو مرکزي حکومت ته غوښتي ول چې دوی راجستر کړي چې خپل هیواد ته د ستنېدو پر مهال خالي لاس لاړ نه شي، بلکې اوس مرسته ورسره وشي. پرویز خټک زیاته کړه اوس چې افغان کډوال په خپل خواه هیواد ته ستنېږي او دا سیستم روان شوی، نو مرکزی حکومت د اوس په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدنې موده تر ډېره نه غځوي. د پاکستان مرکزی حکومت تر دې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د 2018 میلادي کال تر مارچ پورې غځولې ده. د پاکستان د سرحدي چارو د وزارت مرکزی سیکرټري محمد شهزاد ارباب تر غونډې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د سیاسي ګوندونو استازو له مرکزی حکومت د افغان کډوالو د اوسېدنې او افغانانو ته وزیر ورکول د پالیسۍ په اړه وړاندیزونه وړاندې کړي، خو په خبره چې ورسته منظوري وای پارلمان ورکوي. سیاسي ګوندونو ځینې تجویزونه وړاندې کړي چې تاسو له ټول افغان کډوالو سره یو ډول چلند مه کوئ، بلکې هغوی په کټګوریو تقسیم کړئ. مثلا د زده کوونکو لپاره باید دیوزې نرمه پالیسي وي. همداشان هغه خلکو ته چې دلته یې سرمایه ګذاري کړې یا سوداګر دي، هغوی ته باید رعایت ورکړل شي، او کومو کورنیو چې یو بل سره خپلوي کړي او په ځانګړې توګه له ناروغانو سره چې د درملنې لپاره راځي باید له هغوی سره مختلف چلند وشي او رعایت ورکړل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیار د وینا له مخې په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 15 لک راجستر افغان کډوال میشت دي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې په همدومره شمېر کې غیر راجستر کډوال هم په دې هیواد کې ډېر دي. که څه هم په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ تیزه شوې، او په پېښور کې د افغان کډوالو د اتشې د چارواکو په وینا په روان کال کې تر 15 لک زیات راجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي، خو یونیسیار د راتلونکي میاشت لومړۍ نیټې د راجستر افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ د ژمي د رارسېدو له امله د درې میاشتو لپاره ځنډولې ده. د یادونې وړ ده چې یونیسیار له پاکستانه په خپله خوښه له ستنېدونکو هر راجستر افغان کډوال سره $3,500 نه علاوه د سفر خرج په توګه $150 پورې مرسته هم کوي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر دې.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري وي وګړې کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د پکتیا ولایت د یو متقاعد علي جان غوثي ستونزه راخیستې ده. دا وایي له کابو لسو میاشتو راهیسې د تقاعد تنخواه نه ورکول کیږي. د ده ستونزه له مسؤولو چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف په لټه کې
ورو رستا نوم څه دی او د کوم ځای نه دی ټلیفون کړی؟
زه علی جان میګم، غوثي تخلص کوم، متقاعد نظامی باش څارنوال یم.
ستا ستونزه څه ده؟
زما ستونزه دغه ده، ورور ته لس میاشتې کېږي ما ته د تقاعد معاش نه راکوي.
کومه اداره ستا تنخواه نه درکوي او په کوم دلیل؟
محترم، په عزت باندې والا کزم پیګم، خلاص پنځه لس کال کېږي چې ما تقاعد کړی. په لس پنځه لس کالو کې خپل تقاعد حقوق ښه منظم اخیسته. دا څه کالې زم په دې باندې نه پوهېږم چې ولې ما ته تقاعد نه راکوي، در حال چې تخصیصونه د ابتداد مالي کال نه تر اوسه پورې موجود ده. د اوس هم پیسې هم لري او تخصیص هم لري. ما زوی ما ځان ته وکیل کړی ده، هغه ورته مراجعه کړي ته نن لاړ شه، سبا ته بیا یو اول واخله. بیا چې سبا ته لاړ شي بیا ورته وایي چې بل هفته کې ته یو راسه بیا سره ګورو. په دغه باندې تر اوسه پورې ما ته مې معاش نه در کړی. د مخکې هفته چې دیر شو، د مخې ادارې بعض کسان زه پېژنم، د شاده معلولین د پکتیا، غودی می واسطه که غودی ته مگر ویلی و غودی ما ته ویلی که خیر ده، ماش نمده سبا چه گنده اجراسی. مگم یو هفته نور می مغز انتظار ویسته، تر دو سپوری ما ته می ماش ندر رسیده لیم نترو که رکی. نو پودی بنده زم نپیگم چه دوی ولی ما ته ماش نرکی. قانونی خلاط شیدت ما ته دوی ووی چه دقا قانونی خلاط درکم برده.
تاسو ویل چې خپل زوی د ځان وکیل کړی، ته په خپل ولې هغه مربوطو ادارو ته مراجعه نه کوې؟
زه مریض یم، د پښو نه شل شوی یم، ګرځېدی نه سم، مریضي لرم، قلبي تکلیف لرم، پښې مې خوږېږي، ملا مې خوږېږي، بس نو ګرځېدلی نه سم. خپل زوی مې وکیل کړی.
یوازې تاسې دې مشکل سره مخامخ استئ او که ستاسې غوندې نور خلک هم شته چې تنخواګانې ځنډېدلي؟
په سلهاوو کسانو په پکتیا کې متقاعدین دي، په سلهاوو زرهاوو کسانو شهید له معلول ورسان دي، ټولو یې اخیستی ده. یو تعداد د موږ ما په شان ته بېچاره مسکین چې چا ته پیسې نه ورکي، هغو دوی پاتې دي. قانوني خلا نه لرم، متقاعد یم، اسناد مې تکمیل ده، پیسې شته، تخصیص شته. نن په سبا مې غولوي، نو ته څه فکر کوې چې چی سبا مې غولوي دوی؟
اوس ستا غوښتنه څه ده؟
ما غوښتنه دغه ده چې شکر ده، الحمدلله دولت لرو، قوانین موجود ده، د قانون د مخې نه د څوک چې سرغړوی کوي باید د هغې نه پوښتنه وکړي. زه څارنوال یم، ما حقوق یې لس میاشتې ځنډولی ده. دا غفلت وظیفوي ده، باید څارنوال د ولایت ته هدایت ورکړل شي، د وزارت شهدا معلولین نه چې د ریس نه او کاربن نه یې باید تحقیق وکړي چې علت څه ده، ته ما ته معاش نه راکوي.
ستا ستونزه به له مسؤولینو سره شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د پکتیا د والي د ویاند محترم نقیب الله تل سره شریکه کړه. اتل صاحب د پکتیا ولایت نه د علي جان غوثي په نامه یو متقاعد څارنوال ازادي راډیو ته ویلي چې کابل لس میاشتې کېږي چې د تقاعد تنخواه نه ورکول کېږي. په پکتیا ولایت کې د تقاعد د تنخواه د ورکړې هغه پروسیجر څنګه دی؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه تقاعد په دولت کې دوه ډوله دی. یو ډول تقاعد د څه دی چې د یو چا د خدمت موده پوره کیږي بیا هغوی تقاعد ورکوي دولت په خپله، نو هغه سل فیصده امتیاز ورکول کیږي د کاري مودې د خدمت. او یو د څه دی چې یو څوک غواړي چې په خپله ځان تقاعد کړي دولت نه بیا هغه 15% امتیاز ترلاسه کوي. نو دغه څارنواسب غوسی چې تاسو یاد ک د د پاړه به ولایت مقام زه یو هیله کړی زما غوري او یا کورنۍ یو هیله زما دار چې د ولایت مقام ته بخپله تشریف راوړي دل تراشي. ذکر تقاعد پروسه لګه په زینو ادارو کې مغلقه ده، څوک چې چیرته مقرر شوی په هر اداره کې یا د مرکز کابل نه یا د بل ولایت نه او بیا په بل ولایت کې مثلا پکتیا کې وظیفه لري او مقرر په لومړي سر کې په مرکز کې ده، دا خپل سلسله مراتب لري. د سره موږ همکاري کولای شو چې د پکتیا ولایت کې کوم ستونزې په کوم اداره کې هغه ملکی ادارې کې نظامی اداره تاسو پوهیږي چې دولت هغه نظامی افسرانو ته په امتیاز ورکولو قائل دی، مرکزی اداره مولایتي ادارې مثلا شهیدانو ته د امتیازاتو د ورکولو، ټپیانو ته د نمرو یا هغه څوک چې سرپران لري یا دوی کورنۍ او تاغه وارثین چې دي اولادونه چې دي دوی ته د زده کړو زمينه برابرول، دا بيخي مرکزی اداره ولایتي اداره په ځان لازم غني چې د خلکو ته سنتوي برابرې کی. نو زه دغه څارنواسب ته وایم چې دوی کولای شي دغه زوی یا هر څوک چې وارثي ولایت مقام تراشي په بشپړ ډول د هر اداره کې چې د کار دلته په پکتیا کې بندي موږ ورسره همکاري کولای شو. مګر هغه سلسله مراتب مخکې چې ما یاد کړل د ځینو متقاعدینو هغه کوښښ دی هغه د مرکز نه ورکول کیږي.
اتل صاحب دا وایي چې د څو کلونو راهیسې په پکتیا ولایت کې په منظم ډول تنخواه اخیسته خو د لسو میاشتو راهیسې ورته دا ستونزه پیدا شوې.
دغه څارنوال څه دا ډاډ ورکوي چې د مخکې د خپلو امتیازاتونو برخمن شوی ستونزه نه وه. ممکن لکه په ځینو ادارو کې امور اجتماعي کې چې د شهیدانو مایوبینو ریاست کې مونږه د بودیجې د کمښت ستونزه درلوده، ممکن دغه ستونزه دلته په دې اداره کې موجوده. خو بیا هم زه درته ډاډ ورکوم د راشي ولایت مقام ته په هر اداره کې چې د کار ځنډیدلې کې ملکی ادارې کې نظامی ولایت مقام د په خدمت کې دی او د دغه وارثین چې راځي د خپل فلج د نشي راتلې هغه سره مونږ هر ډول همکاري کولای شو. ان نه دا کولای شو چې خپل ادارې ته ورسره لاړ شو چې کار بندي حال تور سره مرسته او همکاري وکړو. زه دته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله حقوق به نه تلف کیږي، دته به د تیرو کلونو په څیر خپل حقونه رسیږي. مګر کوم ستونزه چې بودیجوي موجوده نه وي په اداره کې یا بل کوم ستونزه موجوده نه وي ان شاء الله دته خپل حق ورسیږي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولري او د حل قانوني لارې ولري مونږ ته ووایي. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
ازادي او اوریدونکي
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو پام دی لپایل کو د دې ورځې د ازادي او اوریدونکو په خبرونه. قدر من اوریدونکو بیا هم په دې خبرونه کې پیغامونه لرو او ستاسو د نورو دوستانو څخه وګورو چې په پیغامونو کې دوستانو کوم موضوعات مطرح کړي دي. یو شمیر موضوعات ته رسیدنه هم وکړو خو تر هر څه لومړی پیغامونه د یادونه ده چې د دغو پیغامونو په برابرولو کې زما همکار طاهر روشان را سره ملګرتیا کوي. ورته پیغامونو ته
زه ودان د هلمند بهر پاک خبر کوم. طالبان په ټول افغانستان کې مؤسسات کمپنۍ چکونه نو سیمکونه شپخانی آزاد کړي. باغران کې د مخکنی حکومت کې هم څنګه د کړي کم کارونه د کړي وسم یې کمپنۍ یا دا کوم کې مخکنی شپخانی هم تاسو سره خرج دي سره کام دي سره داس ګریوان دا کم سرک شي دی د خر باغران خلک لاس ګریوان یې وسره دا واز د باغران خلک د کندې خرج غور خلک دا ټول په دې مشکلات کې سره دا خېل دي. نو موږ طالبانو د حکومت څخه دا غواړو چې خاص یو زور وایي خبرې په اهمیت نور کوي. دا هم سنانه مستند د کامرونو کې و سلام ودان هلمند باغران.
السلام علیکم. سلام او نیکی هیلې او درنه مینه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد له سلام زه محمد ایوب کلامیار د خوست ولایت څخه مې تاسو سره دغه خپل پیغام سفتو زما یو خواهش ده چې افغانان باید په خپل مابین کې په خپل مینس کې نور تربرګیری باید پرېږدوي خپل اسلامي مینه خپل اسلامي محبت باید په زړونو کې وساتي نور د جنگ او د غداوي له قضیې باید له خپلو ذهنونو څخه وباسي او نور د واده سي اقدام باید واخلي چې د افغانستان راتلونکي لپاره یو مثبت تمام شي الوطنه مزیر د ټول اوروګو څخه مې دا خیره ده چې دوی د خپل مابین کې صلح راولي او زما پیغام دې نشر شي او سلام
بله سلامونه تاسو او د ازګر رادیو اوریدونکو او کاکو متوران کوم د هدا افغانم د هلمند ولایت لنه د ولس ولې څه څه تلپم برګا شو وسه دي په هلمند ولایت کې تیر یو مشکور چې یو نیمه مشکور چې تعلیمي نصاب شروع شوی دی خو د هلمند نه د پولیس ولې د هم حال پر یو شونځي کتابونه مدره غلي تر شونځي معلمین د خبر کې وایي د کندهار درس پر کتابونه مدره شدي حکومت باید د کتابونو سره هر کې د چې کتابونه ډیر مهم چې کتابونه د سوي سبق پر شي په چې وایي بنا باید حکومت د هلمند را ورسي تاسو خبرونه د خپل په
هلو السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندریم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ څخه ډیر خوشحال شوم چې پاکستان حکومت افغان میرمن شربت ګوله بیرته افغانانو ته او بل خصوصا افغان عبدالرحم کې وسپرل شو دی بل خصوصا یعنی افغان حکومت ته وسپرل شو دی دا ډیر د خوشحالۍ ځای دی ټول افغانانو لپاره بس خوش یم چې شربت ګوله په خیر سره پاکستان ته راورسیده ازادي رادیو هم زنده باد چې موږ پیغامونه مستقیمن خلکو لپاره خبروي
و جوړ بخیر ته به تکدا زلینګرا هر سمرخلو نه خبرې کوم ما دا مستون زده د زوسیګه مفخیمه کې او ماته چې څنګه کړی د تورخم کې کارټون نه لرم بغیر کاټه راغلی مو دا لاس تاسو ستانه شاته مجرم دفتر کې داخل کې ما داخل کړی دا هغه راځي خوته ماته یو روپی یو شیندار نه درسېدلې اوسه پوری او زه هم دا سپروت ما محمد منوم ده د سمرخلو اوسیدونکو ما
السلام علیکم زه نور محمد ده کندهار ده جن ولسوالی ستاسو ده پروګرام پرېږم نوونی چې پاکستان سره ولی او تقریبا د مدوم کال چې نن یې لرو نه زای لرو ته والے وعده کړو او موږ نمره درکو کومک په سره کو په سم خدای دا کوم یا کومک لري دی یا مشی لري دی او زه غوښتل په کوم باندې کړی سم خدای او سره پاکستان ول ولا که صدر فرمان څه کو چې موږ ګور سره کړی کوم وایي کوم په ټکی کوم دا چې هغه پاکستان په ولا پر دی افغانستان ژوند زندگی ستاسو د جنگ ما شو به شي موږ راخره به کومه کوشي للی موږ د بل څور څرواک ټول اول موږ خدای صحیح له دې هم دې صحیح له دې چې کومه کوکی یو یا نو چې نو نه یاره یو نوم رمزه په جرا کې بلا په شي چې او میر کومه کې نه غواړم سلام په خپل پر جوړو دا کومه دې سوار چې نوم رمزه کرا کې نو کومه فشار څه وخت نه سلام
السلام علیکم اسدالله خان او ډیر اسماعیل خان ما د افغانستان حکومت صدا غوښتنه ده چې په پاکستان کې کوم افغان کډوالي باید چې بده په افغانستان کې د اسنوګن ډیر زیات ځایونه ورکې ولې چې ډیر زیات مجبورې دي چې ځمکې او جایدادونه نه لري ما د دې صدا ډیر غوښتنه ده په دې اړه د ازادي راډیو سره غوښتنه کوم چې د پوره چارواکو سره خبرې وکړي او په دې د پوره چارواکو نظر څرګند کړي ولې چې دا خو پندلس لکه افغان کډوالي کوم کډوال کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترمہ دغا زیو مایوبی ما د کابل خارنا سی مایوبی نو ته ماشونه ان سور جوزا کی ورکړي او موږ دغه نن سبا اقرب وزی مونږ ته نراکی بانه کی چې تخصیص نه درغله تخصیص نه درغله دغه کی او بس خازو کی چې مونږ ته ولی نراکی جمعه مراغه ریاست ته چزو وی تخصیص نه درغله اوله شو دې تخصیص نه درغله دغه کتا شي مونږ غم خوري ونه کوي مشکله کیږي مونږ ته والسلام
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل د پیغامونو په لړ کې دغه ورسته پیغام شو د معلولینو د حقونو پاړو و مغختل په همدې اړه چې ولی د معلولینو حقونه ځندیدل دي د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت لمرستیال جمیلی افغانی سره مرکه وکړو اغلی افغانی د دغه ستونزې پاړه راټول
زمونږ د دوستان چې شکایت کوي د دوی شکایت برحق ده. متاسفانه تاسو د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ګوري چې مشکلات لري. سږ کال مونږ د ملکي او نظامي معلولین او شهدا وارثین حقوق سره سره وزارت دفاع ته هم مونږ حقوق ورکړی دی چې هغوی نظامیان چې فعلا په جزایر کې بوخت دی مصروف دی هغوی ته مونږ اولویت ورکو چې تقریبا یو سلسله د ملکي معاشات هم هلته مصرف شوی دی او متاسفانه چې وزارت مالیه سره همدونه امکانات نه دی څنګه چې هغوی مونږ سره په کال شروع کې وعده کړی و چې مونږ ته زمونږ تخصیص ورکوي. متاسفانه د هغوی طرف نه هم لکه زن کیږي چې مونږ بارها پیشنهاد کړی و پیشنهادونه رسمي پیشنهادونه ټول زمونږ اسناد سره موجود دی. فعلا هم مونږ وزارت مالیه سره په دا موافقه رسیدلې و چې هغوی مونږ ته تخصیص ورکوي لیکن کیدای شي چې یو دوه میاشتې زن شي.
دغه شان د پیغامونو په لړ کې مو دا هم واوریدل چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې زده کوونکو ته کتابونه نه دي رسیدلي. دا ستونزه مو د پوهنې وزارت د ویان ښاغلي مجیب مهرداد سره شریک کړه. ښاغلی مهرداد وایي
په هر ولایت کې په مکتبونو په ښوونځي کې کتابونه شته دي خو د کتابونو کمبود چې دی یو مشکل غټه مشکل ده. دوی کتاب هلته موندلی سي په ښوونځي کې کتابونه شته خو هغه کافي نه ده. متاسفانه مونږ هم کولای نه شول چې په دې کال کې پرتې سیمو کې پرتې ولایتونو کې ولایتونو ته په موقع په وخت سره کتاب ورسوو. دا مشکلات د مالي مشکلات له امله و چې مونږ د کتاب د چاپولو دپاره ثابت مالی منابع نه لرو نو دا مشکلات منځته راځي.
دوستانو د ښاغلي مرداد څرګندونې مو هم واوریدلې. یو ځل بیا پیغامونو ته ورځو. پیغامونه اورو چې په پاتې پیغامونو کې دوستانو کم موضوعات شریک کړي دي.
السلام علیکم، نور احمد یم د کندهار ولایت سره په تماس کې یم. موږ ورته دغه غوښتنه ده چې دغه د شکافه دروازې سړک دی چې ما شرطلانې دوه کار درې کار د مخه باندې سوي دي دروازه کار نه پښو سوي دا ولې نه شو کیږي په هغه باره کې که زموږ غږ د ورکو د والي صاحب او د شهروال صاحب پرې ورسوي موږ به ډېر خوشاله سو. تاسو راځئ وګورئ دونه خراب لار او پر هغه باندې بیا نیم سړک ګچو او خوشتو دغنی ولې وی نور وخت نه سم خدای په امان.
السلام علیکم، سیف الله احمد زین د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د کمپایمان د ماتاکیل صحنه نزنګ ولې موږ دلته د 12 نفر د سم په پیمان په کم کې نو یو نیم کال کې چې موږ د رخصت مودام ډیر وګرځي د رخصت موږ ته نه راکې نو موږ د کومنان کو دوی څه څه هیله ده چې د پرسنل باره کې یو تصمیم ونیسي او د پرسنل تبدیلی په خاطر له دې ځای څخه وباسي او نوی پرسنل وړي. نور هر ځای نه کې د ولسوالۍ په کانډا کې نو تبدیلیانه کېږي پرسنل تبدیلی موږ دا څلور میاشتې کېږي ماسره وي او یو نیم کالم کېږي چې د وظیفې په د جنگ په ډګر کې پراتی وو ماسره حالت کې نو موږ د قومندان صاحب کلوردونه دا هیله ده چې موږ ته توجه وکړي او دا نورو چارواکو موږ ته وعدې راکوي لکه قومندان لیوا او د قومندان کانډا خو عملن کې چې نه کې یو خپله رسخت په خاطر درې څلور میاشتې وځي راکې وظیفه وکړي بیرته ځي مګر موږ ته وعدې راکړي دا څلور میاشتې مګر عملن کې هیڅ نه وه توجه موږ ته نه ده سوی او موږ هیله ده موږ هغه چارواکو ته ورته وسي او دغه باره کې اجرات وسي. وسلام او پیغام انشاء الله خپور کړي چې موږ د رسختي باره کې څه امکانات برابر شي.
السلام علیکم، حکایت الله همدر خبرې کوم د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ نه. د خوږیانو په ولسوالۍ کې دغه مشکل ده چې د مملې په لین باندې سړک تیریږي د کابل جلال آباد او رئیس جمهور دا وعده کړې وه چې دغه سړک به زه په خپله تعقیبوم خو لیکن په دې سړک باندې کار ډېر سست روان دی. خدای دې وکړي چې دغه کار لږ تیز شي. موږ د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه کوو چې په دغه سړک باندې کار لږ تیز کړي ځکه چې په انتخاباتو کې خپله ویلې وه چې په دې سړک به زه په خپله مشري کوم. ورسلام.
السلام علیکم، رجب گل د هلمند ولایت سمه حسین وله. بس په هلمند کې ډیره سخته جګړه روانه ده. موږ د مرکزی حکومت سره خواړو چې د هلمند ته جدي پام وکړي. والسلام.
بل السلام علیکم سید محمود احمد یاری شنگ بولو سوالی ساقا رورا زمانگا غاق صاحب کا زمان پول سوالی که اصلا امنیت نشتا دا هر او را طالبان دلارو کسو کی وزی او خلقو تا ستونز جوڑی زمانگا دولتی خلقو تا دیر ستونز دا قبل او را زمان دری سالور نفر زمانگا شایدان کری دی پلارو که چک پینون آچه او دولتی زواکون آه سامکاری نکری پدی آرا هر او را خلقو تا وی کلاوی جی مثال امنیت دا کلا یو بانا جوڑی کلا بلا بانا جوڑی زمانگا تاسا خواهیز چه زمانگا دا غاق مقامات تا ورا سوی خدای پا ما
السلام علیکم زاب کنان ولایت د چپی دری و رسالی نصر پاڑی گردیم زمان د چپی دری و رسالی سرک بیر خراب شده ده باید چی حکمت و تذر ترزر اب روی ده جو بگیم السلام
مورم السلام علیکم در بیرن در میوان در رسالی در کندار ولایت میوان در رسالی از خبر کوم زمان تی اغام داغا دیش داغا در میوان در رسالی که دیر توری مزکی دیر داغا تور مزکی بجی دا حکومت نطر را ولی ورمو دیری شی بیخی بیاندازی دیر مزکی دیر مزکی دیر و بم خی سلوری شی پرا پخی و بل ری داغا مزکی چی ولی شی زمان داغا نظلار دی او داغا زمان چی دازالی را دیو را تیوکی داغا زمان تی اغام تر ور مقامات ورسی
قدر من اوریدونکو پیغامونه مهم واریدل او د او د یوشمیر پیغامونو پاره مو د مسولینو سرګندونه هم واریدلی اوس نو از مو خدای پمانی هم واریده ک د خبرونه روسي شیبی دی ناچار یو چرته سره خدای پمانی وکو تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خاور اسولای
د ټلیفوني پیغامونو د سبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-4-1-8 او یو نړیوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5